سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکی وای نه نی دوه تنه د علی لالا سیمې په یو فوټبال لوبغالي کې په محضر کې دام کړل د طالبانو سره محکمې د فبروري 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا دغه کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا حیات الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې له خلکو غوښتي وه د اعدام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې دام کړی و. وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې لومړی ته چا اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو او د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس‌تنیزی زل بیا ویلي زده کړه پر ښځې یو نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. هغه له ستنیزی د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې او دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل
هیڅ ملک بیل علم ترقی نسی کولای. یوازنې لار دروازه چې د ترقی لپاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده کا اخرت ده کو دنیا ده هغه علم دې علم دروازه باید خلاص پر ټول باندې فرض ام په خځو ام په نر باندې فرض.
خغلستان ایگزیل دی وړاندې هم ویلی وو هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د خځو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړه و ژر تر ژره د زده کړو زمينه برابر شي او د ټولو پرمختګ د خوندیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمیر نور طالب چارواکو بیا ویلی چې دنیایي زده کړه مباده وخت د طالبانو لسنې دورو سلش بګم ټولګي پورته د ټولو جون پرمختګ د خوندیو دروازې تر شي وو د 2022 کال په دسمبر کې جونې له پانتونی زده کړو هم راوګرځول شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغو نجونو ته یې په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکنې اجازه ورکړې ده. یو نامه نن په خپلې شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی دی ویلي دي. افغانې ښځې او نجونې ثانوي او لوړ زده کړو ته اړتیا لري. طالبانو وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې نجونو ته د نوملیکنې اجازه ورکړه. له دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو نرسانو او قابلګانو لکه مختصره مخامخ دی. امریکا ته تهران او مسکو ترمنځ پوځي همکاري څخه پاندېخني سربېره له ایران څخه روسیې ته د 2 بالستیک توغندیو د لیک راپور ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې ایران د روان کال د جنوري راهیسې په څلورو بستو کې په سلهاو توغندي روسیې ته انتقال کړي دي. یو ایراني چارواکی چې د نوم له خودلو ډډه کوي روټرز ته ویلي په غراتلونکو نیو کې به څو نورې بستې هم روسیې ته وسپارل شي. که څه هم تر اوسه اوکراین یو لویدیځو چارواکو د روټرز راپور په ښکاره تایید کړی نه دی خو امریکا به دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اندازه د ریډیو سره خبرې کوي کته هم دوی کولای شي په دې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي خو د هغه خبره د ایران او روسي پوزي همکارۍ هغه څه دي چې باید ټول نړۍ ورته اندېښمن شي. او د افغانستان د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالۍ او نیمه پایلو بنن پنځشنبه تر سره شوې او د پایلو به لوبډلې معلوم شوې دي. د والیبال فدراسیون د خبره پر اساس په نوبړنی نیمه پایلو به کې ام البلاد د هندوکش او په دویمه نیمه پایلو به کې بوست د سپین غره لوبډلې ته ماتې ورکړي. پایلو به د جمعې په ورځ د کابل پر اختر مسپخین وروسته 2 بجې د ام البلاد او بوست لوبډلې ترمنځ تر سره شي. د والیبال لیگ په دریم پړاو سیالۍ کې سکال اتو لوبډلو په دوه ګروپونو کې سیالي وکړي. د ویډیو شو د یال لیگ د نمبرنې او دوه پړاوونو اته لبلی د امبل بلاد لوبډلې ګټلې و. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې اعدام شوې دي. چې عام خلک او عیني شاهدان په دې اړه څه وایي؟
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو. خلک ډیر شو. اتیدا دوه کسان راوستو. یو کس یې اته مرمۍ ویست او یو بل نفر یې شپږ مرمۍ ویست.
چې دا کسان د چاله لوري ویشتل شوې دي. وړاندې په راپور کې د څه مکمل جزئیات لرو. همدارنګه سپین بولدک چمن لاره ته هم ورزو چې د دغه پرلت میاشتې پوره شوې.
حکومت دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنې د حل لپاره چې دی یو سل و دېرش ورځې پرلت پر دا ځای باندې ناست دي.
چې د دې خلکو اونده غوښتنې څه دي، دوی د پاکستان له حکومته څه غواړي، وړاندې په دې اړه در څه جزئیات لرو. همدارنګه کونړ ته هم ورځو چې هلته له پاکستان نه راستل شوو کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې به هم تم شو چې تاسو ته په پیغامونو کې څه ستونزې رالېږلې دي، د نړۍ مسایل به هم درڅه ولرو. نور مطالعه به مشتمتیا وغواړم.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یم ستړی مشه. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شو. د طالبان د حکومت د سری محکمې له لوري په خبر شوې بیان کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شوي وو، چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې شو نن د طالبانو حکومت د سری محکمې په ایکس پاڼه خبر شوې راغلي چې دوه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن وو. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسد جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوې اته کال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپینوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سوس خلک ډیر سو اتیداد دوه کسان راوستو، یو کس اتمر مېویس او یو بل نفر شپږ مېویس.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې تر سره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. که څه هم په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت یو سل و دېرشمه ورځ ده، خو د پاکستان حکومت روسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې د پرلت چې زرګونه برخوال لري، د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودلو شرط دې لغوه کړي. تفصیل به دې سپوږمۍ نه اورو.
د پاکستان په چمن سیمه کې پزرګونو پرلت کوونکی وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک للارې د آزاد تګ راتک په تړاو د دوی غوښتنه نه وي منلې. نن د دې پرلت یو سلو و دېرشمه ورځ ده. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنې د حل لپاره چې دی یو سل و دېرش ورځې پرلت پر دا ځای باندې ناست دي. دا نه حل شوی، تر هغو پورې به زموږ احتجاجونه دا دغه شي په دوامداره شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقه ده، د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پرې پابندې نه دي، دا کې شرایط چې دی د پاسپورت غا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هیواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هیوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د افغاني معترضي خزي منجي صدیقي د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرط د خوندي خوشکيده غوښتنه کړې ده. یا سازمان په خپل ایکسپانه لیکلي نو موري د تاریخ او چل او نوړه چلن لګ وخت سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مېر معترضي خزي هم د منجي صدیقي د نیولو د دوام لامل اندېخمنې دی او وايي کورنيتي د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. تفصيل سنه کا کړنه ورو
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخته په خپل ایکسپانه د میرمن صدیقي د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشی کېدو غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقي څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوې. یا سازمان دغه شان نیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او نوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم ناو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل ایکسپانه د منیجي صدیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضه میرمنې د منیجه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیمای د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نور معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبد مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چوپه خوله پاتې کیدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خزو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیستې.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په 18 د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیاوړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو یو شمیر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې د افغانستان د کړکیچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د افغانو سیاسي جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې په غبرګون کې په خپله دویمه ګډه اعلامیه کې د موضوع راپورته کړې ده. د دغه جریانونو یو شمیر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې غونډه ناکامه بللې ویلې دي چې په دې غونډه کې د ټولو ښکېلو خواوو ګډون ته پاملرنه باید شوی وي. تفصیل علاوه د سپوک مې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه وروستۍ ناستې ته په غبرګون کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقونو سازمانونه وایي چې د افغانستان د کړکیچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د ملي مقاومت په نوم شورا، وحدت اسلامي ګوند، د ازادۍ جبهې او د افغان ښځو د یو شمېر اعتراضي خوځښتونو په ګډون دغو سیاسي جریانونو د پنځشنبې په ورځ پر خپله دویمه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوه په غونډه کې داسې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې له مخې د تیرې نیمې پیړۍ ناورین د حل لارو ریښو ته رسېدنه پکې وي. د دغو سیاسي جریانونو په اعلامیه کې چې د دوه غونډې ته نه دي بلل شوي، ویل شوي چې د افغانستان اساسي مسله د خپلواکۍ د حق او د افغانستان د خلکو د بشري حقونو بیرته راګرځول دي چې له افغانستان څخه غصب شوي دي. د دوی په وینا دا ډله تروریستي ده او تر څو چې د مسلې ته پام نه وي شوی، د وضعیت د بیرته ټینګولو لپاره هر ډول هڅې د افغانانو له زیان او نړیوالې ټولنې ته د زیاتو لګښتونو پرته بله ګټه نه لري. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د ناورین حال ټولو ښکېلو اړخونو سره پراغنده تعامل کېده، خو یو شمېر سیاسي خوځښتونه او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه چې وایي د دغې ګډې اعلامیې غړي دي هم د دوهې ناستې پایلې ناکامې ګڼي. د افغانستان د ملي هدایت ګوند ویاند داود فیضی ازادي رادیو ته وویل:
نشسته و نتایجش یک
زه دا غونډه او پایلې د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی ناکامي ګڼم. دا به هغه وخت بریالي و چې د طالبانو په ګډون د جګړې کې خواوي د ازادۍ لپاره متحده جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو بل په وړاندې او د ځینو ډلو او سیاسي ګوندونو ځانګړي استازي هلته حضور درلود چې د اوسنیو شرایطو لپاره اغیزمن تمام شوي وه او اساسي بدلونونه یې راوستي وه.
د شنبه های ارغوانی غورزنګ مشرې مریم معروف آریان هم ازادي رادیو ته وویل:
فضلونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د کرکیچ د حل لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو ناکامه او ناسمه پریکړه وه. نو ټول مخالف ګوندونه او خوځښتونه افغان ولس او افغان سیاستوال لپاره اړینه ده چې د افغانستان په اوسنی حکومت باندې توافق وکړي. په افغانستان کې د طالبانو خپل سری مشروع دیموکراتیک او غیر متمرکز حکومت دی.
د دغو سیاسي جریانونو د دویمې اعلامیې په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې طالبانو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی، د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي دي. تر دې وړاندې دغو سیاسي جریانونو چې شمېر یې ولسو بنسټونو ته رسیږي په خپله لومړۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي وو چې د دوحې په ناسته کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي اړخونو ته په برخې ورکولو سره د یوې هر اړخیزې ملي پروسې له لارې د افغانستان د اوسني حالت د بدلون او د ناورین د حل لپاره یو قانوني حکومت جوړولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې د جګړې جزئیات او تتم شو د اسرائیل د بیرنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې نن د فبرورۍ 2 د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدي ځغړه کې د اسرائیل امنیتي پوستې ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتي حالات د اندېښنې وړ بللی دي. اسرائیلي پولیس وایي د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره دوه فلسطینی وسلوال برید کوونکي وجلی او یو بل ټپی کړی دی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیز غاړې د بیت لحم اوسیدونکي و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس سخدریزې ډلې د برید پر غزې د اسرایلي ځواکونو بریدونو ته یو طبي ځواب بللی دی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. په غزه کې د جګړې له پیل مخکې په لویدیزه غاړه کې تاوتریخوالی شتون درلود، خو د جګړې له پیل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونی نښتې زیاتې شوې دي. تیر جمعې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې 2 وژل شوي وو. بیت المقدس څیرمه بیا په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو بریدونه په داسې حال کې دي چې نن د فبروري 22 د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه زور اخیستی دي. له دې وړاندې اسرائیلي ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته به ځمکني ځواکونه واستوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 1.5 میلیون فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې او په دې سیمه کې بشري وضعیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پر رفح ښار باندې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده په اسرائیلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی په غزه کې دوربند د ټینګولو هڅه هم وکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه ورسره له هغې پیل شو چې حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو بریدونه وکړو چې 1200 اسرائیلیان یې ووژل او 250 نور غزې ته رغمل ویوړو. د دغو بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه وکړو چې تر اوسه د غزې د امن روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورشو په دې اړه بر سره جزئیات واوري چې یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لزګونه لرغونی ځایونه له منځه تللي.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لزګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوي دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمینه برابره شي. په دې څېړنه کې چې د پنجشنبه په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خپره شوه راغلي چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوي وو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوي هغه لرغوني ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه 1000 کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډیر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې 2 لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوو لرغونو ځایونو څخه یو د خلکو پر مخ تړل شوی دی ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفور لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د دې مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې ولس تاریخي آثار خپل شتمني وبولي او د خپل ملي شتمني د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي لپاره مرغ بللار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پو نیک محمد مستندی غوري هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خله ساعت تاریخي کې داره اهمیت خاص تاریخي است.
باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي. چې له بده مرغه دا کار کلون رئیس په افغانستان کې روان دی.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته.
د یادونې وړ ده چې د ړنګ شوې جمهوریت نظام چارواکو تل د لرغونو آثارو د ساتنې خبرې کړي او ویلې دي چې د دغو آثارو د لټېدو مخینه ولیده. د تاریخي مسایلو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د ستورو مجسمو ویجاړولو ته په اشاره سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بیغوري او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډیرو لرغونو آثارو په ویجاړولو تورنوي.
اوس به هم کنړ ته ورشو او له کډوالو سره د مرستو په اړه تفصیل واورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زوره درابستل شو کورنیو څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري رستانه شو کډوالو کورنیو سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکی تو کی چیر ترکی هواد لخوا تهیه شیو پکی هر کورنۍ دا 50 کیلو وړو لس قطی شدی 2 لیټر غوړی درې فاکټ مکرونی لس بوتل د لوخو وینزلو شامپو درې قطی د جامو وینزلو فودر و تختی کمفلی لس جوړی مختلف نو البسا او یو جوړ بوتان شاملو پکی هر کورنۍ ته ورکل شي.
هغه بای کومي کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر رابستل شوی کورنۍ وای هلته په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وې. خو د پاکستان حکومت داسې چلند ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجور او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلی. د سری میاشتې موږ ډېره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره متواجد مرسته
کوي. پاکستان کې ماجور یم اوس راغلی د سری میاشتې تر وخت د زړه ته مننه کوو. لازمه همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زوره د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
تاسو سلام راډیو آزادۍ ته سلام کوم. خوشاله کوم یو لرزه یو د جمله متقاعدینو نایمه د سخت مشکلات سره مخامخ یو د درې کال کې د طالبان ولی د موږ تقاعد نه کړی. موږ خو نه چور کړای نم چپول کړای نم څوک وژلی دي نم خیانت کړای د ملک نو جاسوسان غلامان و دغه تقاعد پیسې ولې نه کړی. خو نشر کړی چې لوی کوپلیاز خلاص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم سیما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سیور سی زکه د دینجنو کوم مکتبونه دی د شپږم ټولګي پوره دم بایس څنګه شو خلاصي زکه کناره نه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک دې خجنه او کناره نه په دوه پرس کړای ده. نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیر المؤمنین دې پاتایخ په پټنه کې دې د دیولس په یفار مزوم ملت زخ څوک واو دې پاتایخ په پټنه کې زاو مو نه کوی زدریا کاله د مخ پر دا غوانی خلک لانی د نن په خبر دا کالدار خلک تکو دا څنګه اسلامي دا څنګه کورونا چپکو خلک کسو خلک ورکی یو سړی دوا ما زغ نه سولې د خیری نه دی یې نه چات سړی شات او دل چې خپل ژوند له نور دی زار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قران علمای خلک درې بدرسه خلک خوار زار خلک د ما شام دوډی نه لري کثیر څوک وایي چې دا زموږ مخالفه دي ته وګوره د ما یې دې نه زه تکاوتیان د کونټیان زه به یو ماشوم نه ورکوي ورور د ده بس خپل پر ځان یې خپل افغاني لري نور څنګه معنی شکاوه دي چې نور د دې مزمن ملت راځي څوک څه ولاخه والسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درته د ازادي اوردن کو پروگرام لري خو تر هغه وړاندې لاند